د ماسپخین دوه بجې دې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. د نن په خپرونه کې به زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او په دې خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هغو لاسته راوړنو برخلیک څه کیږي چې ځوانانو په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې لرلې دي. په څو شیبو کې د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره زه سټوډیو ته راځم، خو له هغه مخکې دا شیبه احمد شیبر خبرونه اوروي.
ملګرو ملتو د افغان سولې د بهیر د تیزیدو غوښتنه وکړه. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښکاره کړه که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډېر افغانان به د خپل هیواد پرېښودو ته مجبور شي، او په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت د کال تر وروستیو پای ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دی بورالاینس پرون په دې تړاو په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانگزي سره خبرې وکړې. یوناما په خپل ټویټر کې داخلي دی بورالاینس په حواله لیکلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي، او د ملګرو ملتو سازمان باید په دې برخه کې له قطر سره کار وکړي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو اندېښنه څرګنده کړه که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. ښاغلی سیارتو پرون دا خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه. د وی د ناټو پریکړه چې له افغانستانه وزي د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي، نو ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان هره ورځ خپل کورونه پرېږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو، نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډېر ژر ترکیې ته ورسیږي. سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادو ته ځانونه ورسوي. وروسته تر دې چې د مې په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکایي او ناټو ځواکونو وتل پیل شول، په دې هېواد کې شخړې د پام وړ زیات شوي دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه هم بې ځایه شوي دي او مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د کاپسا امنیتي چارواکي وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې 15 طالبان وژلي دي. د کاپسا د امنیه قمندانۍ د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د 11 بجو خواته د فرخ شا پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 15 طالبان ووژل شول او 15 تنه یې ټپیان شول. د ښاغلي شورش په وینا د دې جګړې پر مهال 4 تنه افغان ځواکونه او 2 ملکیان هم وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وشلي دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دغه شمېر طالبان تیره ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خسپکه، چشمه شیر، ګاومالی او خطایان کلیو کې په نښه کړل. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابو داود بللي دي. وسلوالو طالبان ومنله چې په لوګر کې یو ماشوم وژلی او یو نجلۍ یې ټپي کړې ده. دا پېښه وړمه ورځ ماسپښین ته لوګر د محمد اخي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوې ده. نور الله چې د وژل شوي ماشوم د کاکا زوی دی، ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم هغه مهال ووژل شو چې وسلوالو طالبانو لاره نیولې وه او په دوی ډزې وکړې. دی وایي لا هم نه پوهېږي چې ولې یې د کورنۍ غړي په نقشه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت به دوام ولري. د دې لیدنو کتنو ګټه اعلامیه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپره کړې چې پکې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولې وي. امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شپه داعش د بغداد له ګڼې ګوڼې یوه ډک مارکیټ کې برید وکړ چې لسګونه تنه یې مړه او ټپیان کړل. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان د سفرونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دوی په دغو هیوادونو کې د کووید 19 د پیښو ډیرېدو اندېښمن کړي او ویلي دي چې امریکایان باید سفر ورته ونه کړي. له دغو څلورو هیوادونو وروسته ارمنستان، هنګري او اوکراین کې هم د وبا کچه لوړه ښودل شوې او له امریکایانو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته دې نه ورځي. د جون په میاشت کې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز سب باندې یو سلس هیوادونو ته د سفرونو محدودیت لري کړ، خو اوس ورورو بیرته په دې برخه کې بندیزونه لګوي. او روسي خبر دا چې د جاپان تنس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو میډال بګټي، له چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلوده. اوساکا چې څلور ځله د ګراند سلیم لوبه اتلولي خپله کړې ده، د اولم